السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د دې خبرولې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت لنډه خبري برخه هم لرو خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې ګډونوال به نن د دې غونډې په دوهم ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. وبخې د افغانستان او د نړیوال ټولنې په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازي او ورپسې د طالبانو استازي د افغانستان د اقتصادي ننګونو د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې استازي او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوي وکړي. د دوحې د نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرالانو ته د دې غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د اپلاوي مشري کوي، نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروې له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او د همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د جلا کتنو خبر ورکړی دی. ویل شوی چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې غونډ او چې د دې غونډې مشري کوي روزمیرا د کارلو وای، د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون د دوحې درېیمه غونډه ګټوره پیل شوه. میرمن د کارلو پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ دا ډول غونډه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په ډېرو برخو کې دوی د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره اصولي ښکېلتیا ته سترګې په لاره دي. میرمن د کارلو له قطر څخه هم چې دریم ځل لپاره دا ډول یوې غونډې کوربتوب کوي د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې میرمن ډی کارلو به سبا د افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې له اصلي بحثونو څنګ ته شوي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون په یوه غونډه کې برخه واخلي. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي، دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلن نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارین لوپین ښي اړخې ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکې اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د ښي اړخې ګوند مارین لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40 سلنه رایې ګټلې دي. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د ائتلاف په ګډون د کیڼ اړخو او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 40.5 سلنه ګټلې زیاتې رایې دي. یو له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارن لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند په کلکه د کډوالو ضد ده. د ترکیه پولیسو پرون یکشنبه په استانبول کې د ال جی بی ټی د ټولنې چې همجنس پالان، ترانس جنډر او جنسیت ډول نور پکې شامل دي، د لاریون لږ تر لږه 15 ګډونوال نیولې دي. په ترکیه کې د دغه ټولنې په لاریونونو بندیز لګول شوی. یو عیني شاهد روی ترس ته ویلي چې پولیسو وروسته له هغې په سړکونو کې د دغه لاریون په ګډونوالو پسې لټون پیل کړ چې هغوی تیت پرک شوي وو. پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د استانبول د والي دفتر پرون یکشنبه د ورځې په پیل کې ویلي وو چې دغه لاریون ته به اجازه نکړي. پولیسو د دغه لاریون د مخنیوي لپاره د استانبول مرکزي برخې ته لاري او اساسي سړکونه بند کړي او همې د مترو سټیشنونه تړلي وو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په تېره یوه لسیزه کې د دغې لږکۍ ټولنې په وړاندې سخت چلند غوره کړی او له 2015 کال راهیسې د هغې د ویاړ پر لاریونونو بندیز لګولی او لامل یې امنیتي دلایل ښودلی دی. خبرونه ملازدی رو واورید. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موبایل دی خبرونه ډیره برخه دو نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو مخکې دی چې دی پروګرامونو ته وار ورسیږي لنډه خبری برخه لرو. دی لنډه خبری برخه کې به د افغانستان په اړه د قطر د پلازمینې دوحې غونډې موضوع راواخلو. په پام کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل چې په دوحه کې دی په خپل راپور کې وایي تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. په دې اړه چې د نننۍ غونډې په اجنډا کې څه دي او پرون د غونډې ګډونوالو څه وویل نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهمه ورځ ده. د غونډه له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپایي ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همداراز د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونۍ هغې په څېر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. میرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو، د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتونبایوا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وي، که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي. خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانې غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایي حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوي او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشویشونه چې نړۍ هیوادونه لري، افغانستان هڅه کوي چې هغه تشویشونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفع کړي. خو وخت غواړي، دوی باید ورته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي. نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت محسوس فکر وهله پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تقي.
ښاغلی مجاهد له دې مخکې د بندو دروازو تر شا بیګانې غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خپره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله، خو نور جزئیات ورنکل هغه هیله څرګند کړ چې له طالبانو سره تعامل به په ډیرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکي. دیره ولارسه 15000 د شو زپاره عاید بهتره عاید تخپل کور ته 15000 وډایسه. یوازې موږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یو لسر راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزش د مفانه به هدا او نشي د موږ د خزم راتل کوي. باید دا موضوع د نړیوال ټولنې سره د رقم لا دی کې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي، باید فشار پر راول شي او کني کېږي نو هر کبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي. خو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه د حکومت د رقم نه هم پیدا کوي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا موکړی. قدر منورتونکو، د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې نول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خوښل زر افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 وای شوی دی سخت اندېښمنه کړی ده. ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي. یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه ستاسو خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوی ده، سامانونه هم ګران شوي دي. نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نسی اخیستلی، د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نسی برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ د پاره ډایپر نه ولا کدونې کیږي.
بله، له ځان را توې خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپل کار کوم لږ مې ورور ما تر استي، کنه دغه سیس مش کور نه چلیږي. بیا هم د میاشې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه دی وسو د بل څخه په دې طریقه مخته زومش. بیا چې ماش واخلو بیا اماغه قرضونه په دغه ماش سره ادا کو.
او دا ماش مو درته کم ک؟
بله، و ماشونه به حد زیات کم سیوی دي، به حد کم سیوی دي.
تاسو علت څنګه غنی د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کوره راونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بخښه بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط